د افغانستان مشرانو جرګه د ناټو د مشرانو د غونډې لپاره د حکومت پر چمتووالي ټینګار کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په نظر د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر پیغام تر پخوانه رم دی. احمد شیبریم د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو، رضوان مراد نړیوال خبرونه وړاندې کوي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ډلې چې امریکا، سعودي او قطر یې ملاتړ کوي په سوریه کې له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کړې دي. او دوهم خبر بیا په اندونیزیا کې د نننۍ ځانوژونکي حمله پړه ده.
بلې، د بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم له حکمتیار سره د سولې خبرو ته هیله شته.
د مذاکراتو بهیر لا هم نه دی پرې شوی. سولې ته هیله شته. هیله من یو چې هغه بهیر چې پیل شوی و دوام پیدا کړي.
څه موده وړاندې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې د پلاوي ترمنځ 15 مادیز لومړنۍ پریکړه لیک موافقه وشوه، خو وروسته د سولې خبرې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لخوا د اختر په مناسبت په یو پیغام کې په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غږ شوی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو څخه غواړي چې د دې پدیدې په وړاندې غږ اوچت کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغې ناوړې پدیدې په وړاندې تر ټولو زیات مؤثر او مفید محراب دی، متنفذین دی او قومي مشران دی چې کولای شي ټول افغانستان کې غږ پورته کړي.
په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د ګمارلو او د هغوی د جنسي ځورونې په اړه راپور نه خپاره سول. د هرات سیمه چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه جګړه تیر ورځ ناوخته د بخت آباد په سیمه کې پیل شوې چې لا هم روانه ده. نوموړي زیاته کړه وژل سوی طالب قومندان ملا سمد نومېدی چې د ملا هبت الله د ډلې پلوي و او په جګړه کې څلور پاکستانی طالبان هم ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو داعش قومندان په ګډون 12 وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه ناوخته د لاغرجوی په سیمه کې ترسره شوي دي. د خوګیاڼي په وینا په دغه عملیاتو کې د داعش اړوند یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې دغو یاغي ډلو په تیرو څلورو کلونو کې یوازې په حلب ښار کې 40 ځله اختطاف کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې هغه خلک شکنجه کړي او د هغوی له حقونو سرغړونه کړې ده چې د بشار اسد د حکومت د زور زیاتی څخه وسلوالو ډلو ته پناه وړې وه. د اندونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهرا ځانوژونکي چاودنه وکړه له داعش سره د تړاو او په تور د لداش سره د تړاو په تور فراری وو. په دې چاودنه کې یو پولیس ټپي شوی دی. پولیس وایي نور رحمان بم جوړونکی وو او شپږ میاشتې وړاندې په سوراکار تخار کې د امنیتي ځواکونو له یوې چاپې څخه په تیښته بریالی شوی وو. د اندونیزیا جاوا جزیره د سخت دریځو د فعالیت سیمه بلل کیږي. په دې سیمه کې المکمن ښوونځی دی چې بنسټ ایښودونکی سخت دریځ ابوبکر البشیر دی چې دا مهال په عمري قید محکوم دی. د نفوس له نظره د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر هیواد اندونیزیا چې 200 میلیونه وګړي لري په تیره یوه لسیزه کې د سخت دریځو ډلو د خونړي بریدونو شاهد دی. د روسیې ولسمشر د بالتیک بحیرې پر فضا د اعتماد جوړونې د احتمال او په روانونۍ کې د ناټو سره مشري د جزئیاتو په اړه د ملي امنیت د شورا د غونډې مشري وکړه. لویدیځ هیوادونه د روسیې پوځ تورنوي چې په تیرو 2 کلونو کې د بالتیک بحیرې پر فضا او شاوخوا سیمو ناورینونه رامنځته کړي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل د ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډه کې د نړیوالو مسئلو په اړه هم خبرې ترسره شوې. روسیې او ناټو دواړو له خپل لوري پر خپل لویدیځ سرحد د سرتیرو د زیاتولو اعلان کړی دی. د ناټو سرمشري یانس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل دا تړون به په وارسا کې له سرمشري وروسته له روسیې سره رسمي خبرې اترې پیل کړي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پروسه دوام لري، د دې هیواد په پارلمان کې د واکمن کارګر ګوند غړو د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل کړه. ټاکل شوی ده چې د ډیوډ کمرون ځایناستی له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو چارې پر مخ یوسي. کمرون له اروپایي ټولنې څخه برتانیې د وتلو له اعلان وروسته چې د وی ټول پښتنې په ترڅ کې 250 پسلو کې رای ورکوونکو تایید کړ، له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. خو نوموړي ویل چې د ده ځایناسته به په 3 میاشتو کې کار پیل کړي. د برتانیې د صدر اعظم څوکۍ لپاره 15 کسان کاندید دي. په کاندیدانو کې د برتانیې د کورنیو چارو وزیره تریزا می هم شامل ده چې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره مخکخه کاندیده بلل کیږي. او د جونو په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا هوایي بیړۍ د مشتري سیارې مدار ته له رسیدو وروسته خپل 15 کلن مزل پای ته ورسو. ناسا نن د دې خبر د ورکولو ترڅنګ ویل چې دا فضایي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په اړه څېړنه وکړي. جونو د فلوریډا په وخت نیمه شپه خپل دې مهم هدف ته ورسېد او په مرکز کې د ناسا کارکوونکو یې د خوشحالیو په نارو هرکلی وکړ. دې فضایي بیړۍ فضا ته لوتغول کېدو وروسته 1.1 میلیارد مایله مزل وکړ او د حرکت چټکوالی په ساعت کې 110,000 کیلومتره و. او اوس هم د هوا حالات له مرزي احمد اورو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2.2 او ټیټه 14. په هرات کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 23. په کندهار کې آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3.4 او ټیټه 4.2. په مزار شریف کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 8.2. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 8.2.
دا ساتي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د افغانستان مشرانو جرګه د ناټو راتلونکو غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ګڼي. امریکا پر دې غور کوي چې افغان ځواکونو ته درانه زغروال ګاډي ورکړي. د لوګر، پکتیکا او خوست والیانو پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې د سولې دعوت او پیغام ومني.
نور له کور وجنې او مسلمان وجنې لاس واخلي.
افغانستان مسله د جنگ د لارې نه حل کیږي.
راځي تیر په هیر.
په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د افغانانو له لوري له پراخې پانګونې خبرو.
یو موضوع چې ډېره مهمه ده هغه د شپږو فابریکو جوړول دي چې د 350 میلیون ډالر په اندازه به دا فابریکې جوړیږي په افغانستان کې.
اختر سبا دی او هیر مون دی.
کارک بابا داسې نور مشهور ځایونه دي چې د ځوانان معمولا نغل ته میلی جوړی، کنسرتونه جوړی، خک کش و پشی جوړ کړی دی. چا خبره
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د وارسا په کنفرانس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزی نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې دغه کنفرانس د افغانستان لپاره مهم او برخلیک ټاکونکی دی. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران وایي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو سم عمل نه دی کړی، نو له کمزورې اجنډا سره به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. د ناټو د مشرانو غونډه د اونۍ په پای کې د پولنډ په مرکز وارسا کې پیلېږي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په وارسا کې د ناټو سرمشریزې د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګه تمه لري چې افغان حکومت په یاد غونډه کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون او د نړیوالې ټولنې نوې ژمنې خپلې کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزي د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله یې وښوده چې افغان حکومت ورڅخه ډک لاس راشي.
د وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس دی. افغان حکومت به خپلې فوق العاده تیاری نیولې وي. د مغزو ډکه کوپړۍ دې دغه کانفرنس ته ولاړ شي او ډک لاس دې ورڅخه راشي.
ښاغلي کلیمزي دغه شان ټینګار وکړ چې په دغه غونډه کې د ملي وحدت حکومت مشران باید نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې جګړه کورنۍ اړخ نه بلکې سیمه ییز او نړیوال اړخ لري. ټاکل شوی چې د ناټو سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په اتمه او نهمه د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړه شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ یوې غونډه کې د وارسا کنفرنس د افغانستان لپاره ډیر مهم ګڼلی و او ویلي ول چې د افغان حکومت په استازولۍ به پکې دای او ولسمشر غنی ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د وارسا غونډې لپاره یو ارارخي د طرحه جوړه کړې چې پکې ټولو مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. خو یو شمېر سناتوران بیا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د دولت په کړنو انتقاد کوي. وایي ښایي د افغان حکومت اجنډا د نړیوالې ټولنې د پام وړ ونه ګرځي. سناتور جمعالدین ګیانوال
زما په نظر دغه ایجنډا چې دوی هلته ورځي جامع جهاني به هلته مخامخ دوی ته نه ووایي چې مثلا د داسې ایجنډا مکمله نه ده، دغه صحیح نه ده. خو دوی په دې پوهېږي چې دوی د داسې ضعیفې ایجنډې سره ورغلي دي چې هغه دوی ته کېدای شي د منلو وړ نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه د افغان حکومت چارواکو ویلي چې نړیواله ټولنه به تر 2000 میلادي کاله پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې اعلان کړي. په ورته وخت کې یو بل سناتور باقی بریال وایي په داسې حال کې چې افغانستان په یو ناسم وضعیت کې دی، خو حکومت د شته ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري او په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی.
د افغانستان مشرانو جرګه تمه لري چې حکومت د ناټو مهمې غونډې ته پوره چمتووالی نیولی وي. د ناټو د مشرانو د ورسنۍ غونډه د جمعې او شنبې په ورځو د پولنډ په مرکز وارسا کې جوړیږي. دې غونډې ته افغان حکومت څومره چمتو دی؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صاحبي څخه وکړه.
خبر خدا ده چې افغانستان کې پرابلمونه او مشکلات ډېر دي. شاید چې هغه څه لازم او په سلو په سلو کې افغانستان ته چمتو نه وي، نو متاسفانه یو څه د رژیم جوړولو له نقطه نظر او د کارونو د چټک پرمختګ له نقطه نظر پاتې راغلي دي، نو وګورو چې بیا هم څه کېږي.
ستاسو همدې نظر ته په کتو سره څه فکر کوئ چې آیا دغه مشکلات به د ناټو مشران په خپله غونډه کې په نظر کې ونیسي چې له افغانستان سره نورې مرستې کوي؟
نو خبره خو دا ده چې په دې منطقه کې د افغانستان موقف او د ناټو سوال او موجودیت د 13-15 کالو را په دې خوا په افغانستان کې فکر نه کوم چې دا ناټو ډېره په سادګۍ سره د دې موضوع نه تیر شي او پروا ورته ونه ساتي. نو خصوصا د امنیتي د نقطې نظر نه ناټو به خپل مرستې جاري ساتي.
ناټو په پخوانیو غونډو کې هم له افغانستانه ځینې غوښتنې لرلې، مثلا د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې او د شی حکومتولۍ په برخه کې چې شای په ځینو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او بیا نوي رامنځته شوي. لیکن څه فکر کوي دا ځل به په دغو دوو برخو کې تقاضا زیات شي؟
او که زیات نه وي اخلانه هغه غوښتنې چې پخوا درلودلې او دوی اوس په ارزولي دي چې څومره شوي څومره نه دي شوي، هغه نیمګړتیاوې به بیا ور په یاد کړي او بیا به د دوی نه وغواړي چې باید کار وکړي د پخوا نه زیات. او که فرضاً دوی بریالي نه شي، حکومت بریالي نه شي چې هغه وظایف په سمه توګه اجرا کړي، بیا نو په ټولو مواردو کې سپین چیکونه به دوی حکومت ته نه ورکوي.
للویا سره تاسو د ناټو غونډې ته څومره هیله من یاسئ چې له افغانستان سره به زیاتې مرستې وکړي او کنه؟
او عمومی توګه زه فکر کوم چې ډاډ به د افغانستان خلکو ته او د حکومت هم د ناټو د غونډې د خوا ورکړ شي، خو بیا هم تکلیفونه او مکلفیتونه به په ډېره جدي توګه د زماني وخت په شمول دا ځلي ورته وټاکي چې دوی سم کار وکړي.
استاد مننه، کور ودان.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
وړاندې ازادي راډیو ته زنګ وهلی شئ. او زموږ موضوع دا ده چې د پولند په مرکز وارسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې به افغانستان له پوره اجنډا سره ورشي دې غونډې ته، او کومې غوښتنې چې نړیوالو له افغانستان څخه پخوا کړې وي هغه یې پر ځای کړي دي او کنه. تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط په 0999235540 او 0923255 ټلیفون شمیرو زنګ وهئ. خو تر هغه مخکې یو مطلب راخلو. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې افغان ځواکونو ته ام اس اف وی درانه زغروال موټر ورکړي. د افغانستان حکومت له امریکا څخه د دې زغروالو موټر غوښتنه پخوا کړې وه، او د ناټو د مشرانو د غونډې په دورشل کې رویټرز اژانس څرګندوي چې شاید افغان حکومت دا غوښتنه پر ځای شي. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د امریکا حکومت په 2014 میلادي کال کې چې افغان امنیتي ځواکونو ته د ناټو له مستقیم لاټړ پرته د ټولو عملیاتو مسولیت وسپارل شو، هغوی ته د سلهاو زغروالو موټرو ورکولو پریکړه وکړه. خو رویټرز ته رسیدلي اسناد څرګندوي چې افغان ځواکونو ته د 300 زغروالو ام اس اف وی د ورکولو پریکړه لا هم او تر ډیره حده په امریکا کې د بودیجې د کموالي له امله نه ده عملي شوې. امریکا د افغانستان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو مسولیت د دې لپاره سپارلی و چې هغوی له خپلو مورچو ووځي، پر ځان یې اتکا زیاته شي او د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلواک عملیات وکړي. متحدو ایالاتو په تیره ونیمه لسیزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او ملاتړ لپاره لږ تر لږه 8.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو د افغانستان پوځي قوماندانان وایي چې د وګړو او پرمختللو جنګي وسایطو له کمبود سره مخامخ دي. د افغانستان د دفاع د وزارت پخوانی سرپرست محمد معصوم ستانکزی رویټرز خبری آژانس ته ویلي و چې حکومت له امریکا د زیاتو زغروالو موټرو د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر هغه وروسته چې واشنگتن د افغانستان دفاع وزارت ته د زیاتو لاروی ورکولو پریکړه تایید کړه، ستانکزی د ائتلافي ځواکونو قومندانۍ ته په لیک کې ولیکل چې د افغانستان اردو ام اس وی موټرو ته اړتیا لري. ستانکزی هغه مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلي و چې له کوم ډول جګړې سره چې موږ مخامخ یو، ام اس اف وی موټر تر هموی موټرو ډیر په درد خوري. د افغانستان پوسټ زیات هموی موټر ورکړ سوي چې د ام اس اف وی په پرتله کوچنی او د ماين په وړاندې غیر مسؤل دي. په افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونه په ندرت په هموی موټرو کې خپل اډو د باندې وزي. امریکایي ځواکونو لشتل ژیول سیزه مخکي د جګړې په ډګر کې له هموی موټرو کار اخیستل بند کړی دي. خو افغان ځواکونه وایي له هم یوازې په پیکاپو او هموی اتکا کوي، نو له دې عملی د سرک پر غاړه د ماينونو په چاودنه کې تلفات ډیر دي. د افغانستان د پوځ قومندانان استدلال کوي چې د فعال او پیاوړي پوځ جوړولو لپاره هڅې د هموی په څیر په سپکو موټرو او جنگي وسایطو د اتکا له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې په تیرې ونیمه لسیزه کې 3.5 زره نړیوال عسکر وژل سوي چې تقریبا نیمایي تلفات یې پر سرکونو د ماينونو د چاودنې له امله و. خو یوازې تیر کال په افغانستان کې 1000 پولیس او عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ماينونو له امله د افغان ځواکونو تلفات تر ډیره حده رقم شوي، خو بیا هم ماينونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره دوهم ستر او مرګونی ګواښ ګڼل کیږي. امریکایي قومندانانو پخوا موافقه کړې و چې افغانان د جګړې په ډګر کې لږ تر لږه 300 اضافي ام اس اف وی موټرو ته اړتیا لري، او د دې لپاره یې له کانګرس د 900 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزارت په خپل غوښتنلیک کې کانګرس ته ولیکل چې دا موټر به د افغانستان ملي اردو ته د عادي پوځیانو په پرتله په امن کې د حرکت او پوځي عملیاتو امکان ورکړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی دوه کاله وړاندې د ائتلافي قواوو قومندانۍ ته په یاد داشتي زیاتو زغروالو موټرو او وسایطو ته د خپل پوز پر اړتیا ټینګار کړی و. کریمی په دې یادښت کې لیکلی وو د افغانستان د ملي اردو 90% تلفات د ماينونو د چاودنې له امله دي، او په تیر یو کال کې څرګنده شوی چې وسلوال طالبان شای له دې تاکتیکا زیات کار واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې شای امریکا افغان ځواکونو ته درانه زغروال موټر ورکړي. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکو په لاین را سره دی، بلې مهرباني وکړئ تاسو جوړو یو ساعت خبري مجله ده. هالو بلې د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کې هم پلان کرا سره شته. آزادي رادیو ده. مننه سلامات ستاسو آواز اورم. مهرباني خپل نظر مو را سره شریک کړئ. مهرباني تاسو رادیو چالانه کړئ ته بیرته خپل آواز اوري پیغه کې وقفه راځي. تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ لطفا چې بل اوریدونکو ته هم بیا ور. مهرباني حق خیر سي.
چبر صاحب چې د افغانستان مشرانو د څومره وخت چې د ورثه په غونډه کې ګډون کړی دی دا چې څنګه نه لا تر ورونه نه دی تر لاسه کړی او سم موږ چې خاص خوشبینی نه ورته لرو چې دوی به خاص دغه تر لاسه راوړي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم پلان کرا سره دی. آزادي راډیو ده. مهرباني
د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه امید لرم چې نوموړي جلسې ته افغانستان د ښه اجنډا سره ورشي او د داسې اجنډا سره ورشي چې هغوی د خپل دشمنان یعنی خپل مشاهدانو ته څوک هلته دشمني کوي یعنی پاکستان هغه بعضي حلقې چې زموږ سره دشمني کوي هغه دې جلسې ته معرفي کړي په تفصیل سره تر څو دا جلسه په ډېر غور سره د افغانستان موضوع وڅېړي او د افغانستان دشمنانو ته ګاونډیانو ته چې بعضي بعضي حلقې هلته شته چې دوی غواړي په افغانستان کې شر او جنگ جوړ کړي هغه ته د دې جلسې د لارې اختر یې ورکړي تر څو نور په افغانستان کې جنگ او جدل جوړ نه کړي او د افغانستان سره د صلح په معنی کې همکاري وکړي. په صلح کې ډېر ځله همکاري به تر سره
وکړي. مننه ستاسو نظر مهم وخیز. بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی. ازادي راډیو د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله. بله د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو دی. اواز یې ناراضي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس هم لولو. اوس په مخ کو دی ته چې په د سولې مسلې ته د روسي اوریدونکو اشاره وکړه. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د نوي مشر مولا حبت الله اخوندزاده په اخترس پیغام کې څنګه څنګه نرمشت لیدل کیږي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د وسلوالو په اخترس پیغامونو کې هیڅ هیله مندي نشته ځکه چې دوی یو ځل بیا د هیواد په ورانولو ټینګار کړی دی او د سولې مسلې ته یې اشاره نه ده کړې. له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د مشر مولا عبد الله اخوندزاده اخترس پیغام دوی ته هیله مندي ورکوونکی دی ځکه چې پکې د سیاسي خبرو اترو د دوام یادونه شوې ده. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده او نه هم د کومې ډلې په ګټه. ښاغلی سلیم له طالبانو وغوښتل چې نور باید په عمل کې هم ثابته کړي چې د سولې په بهیر عقیده لري او د سولې خبرو ته حاضرېږي. زه فکر کوم چې نرمخ او انعطاف خودل یو ګام دی چې د سولې عالی شورا تبن د دوی له دې ګامه هر کله کوي او موږ هیله منو چې دوی د حقیقت له درک سره په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د
طالبانو مشر مولا حبت الله اخوندزاده د کوچني اختر په مناسبت خپاره شوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان ستونزې د حل په خاطر د جنگ د دوام تر څنګ له سیاسي لارو هم هڅې کوي. په دې پیغام کې راغلي چې د قطر دفتر موظف دی تر څو له سیاسي لارو هم د افغانستان ستونزې ته حل لارې ولټوي. د طالبانو د نوي مشر په توګه د مولا حبت الله اخوندزاده له ټاکلو وروسته دا د هغه لومړی اختریز پیغام دی چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپروي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د اختر په مناسبت بد خبر شي پیغام کې د بهرانیو ځواکونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې تامین او جګړې ته د پای ټکی خودو په خاطر افغانستان پرېږدي. هغه په جمهور رئیس غنی هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي ختمېدو او تلپاتې سولې ټینګولو په خاطر رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د سولې روانې خبرې ګډې وډې کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي چې د طالبانو په نسبت بیا د حزب اسلامي په اخترس پیغام کې د پخوانیو هغو په پرتله څه تغییر نه لیدل کیږي. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه احمد سید کړی دی. په دې باور دی چې د هبت الله اخونزاده د پیغام محتوا د طالبانو د پخوانیو مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر له پیغامونو سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وایي چې د دې پیغام یوه برخه خلکو ته د خپلو لیکو سره د یوځای کېدو ذهنیت ورکوي.
د هبت الله اخونزاده پیام په محتوا او په ملا او انشا کې له پخوانیو پیامونو د ملا عمر او ملا منصور پیامونو یو نوکی نرمتر او صلح خواهانه دی، اما به معنا کې دوام جنگ، انتحار، انفجار
ښاغلی سعیدی وایي که څه هم وسلوال طالبان په خپل منځ یو اختلافات هم ګیر دي، خو دې مسالې هم دوی د افغانستان سره له دښمنۍ نه دي پشا کړي. د هغه په باور تر هغې چې پاکستان ونه غواړي طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته کښېننی.
د الکوزی نړیوال شرکت غواړي په افغانستان کې شپږ فابریکې جوړې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیامالدین پسرلی وویل په دې اړه د الکوزی شرکت له افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2000 کسانو ته کاري زمینه برابره شي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سلیمان له شاغلي پسرلی سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې له الکوزی شرکت سره د تړون له مخې به دغه شرکت په افغانستان کې څومره پانګونه کوي.
الکوزی د نړیوال کمپنۍ سره ترسره شو چې مختلف موضوعات پکې ځای پر ځای شوي دي. یو موضوع چې ډېره مهمه ده او زموږ خلکو ته ضرورت لري، هغه د شپږو کارخانو یا فابریکو جوړول دي چې د 350 میلیون ډالر په اندازه به دا فابریکې جوړیږي په افغانستان
کې.
دا عملا به خوراکي توکي تولیدوي، د لاس دسمالونه چې دي کاغذي دسمالونه به تولیدوي، کارتونونه به جوړوي، همغسې کاغذ به جوړوي. په مختلفو برخو کې دوی فعالیت کوي چې مستقیما تقریبا 2000 کسانو ته ګټه ورسیږي او په غیر مستقیم 10000 څخه ډېر کسانو ته به د دې شرکتونو ګټې ورسیږي.
نو دا شرکتونه به د افغانستان په مختلفو سیمو کې فعالیت کوي کنه؟
دا اوس مهال د حکومت لخوا د کمپنی الکوزی کمپنی ته په کابل کې ځمکه ورکړل شوې ده، مګر کچیر په نورو ولایتونو کې ورکړل شي. په تیره په نویو ولایتونو کې په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، په هرات او په کندهار کې کچیر چیران ځمکې حل شي، دا به فوق نه ده مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصادي وضعیت ولري.
نو دا کابل کې دا کوم اندازه ځمکه ورکړل شوې ده؟ دا اندازه کې راته وایي چې څونه ځمکه د دې شرکت
په کابل کې یو څو سنور سنور جریب په اندازه د کمپنۍ ته ځمکې ورکول کېږي چې دوی خپل فابریکې پکې جوړې کړي.
تاسو ویلې چې کچیر په نورو ولایتونو کې هم د ځمکې مشکل حل سي نو به دوی حاضر دي هلته پانګونه وکړي. آیا داسې ژمنه دوی وکړه چې په آینده کې به نور پانګونه هم په افغانستان کې کوي په بیلابیلو برخو کې؟
حکومت چې کله موږ خپل پیشنهادات وړاندې کړي او په تېره په هغه پالیسي باندې چې د پی 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 پر آمده پبلک پرایویټ پارټنرشپ پالیسي او پلان چې د دې په مطابق حکومت مکلفیت لري چې په هر ځای کې تجار ځمکو ته ضرورت لري، بانک ته ضرورت لري، امنیتي قواو ته ضرورت لري، حکومت باید ورسره مرسته وکړي. په تېره په ځینو تولیدي موضوعاتو کې حکومت باید د تجار سره مرسته وکړي چې تر څو زموږ صنعت او تولیدات حمایه شي. دوی ژمن دي، همیشه ژمنه کړې او غواړي چې د خصوصي سکتور تقویه کړي.
او د وروستي سوال په توګه کراته وایست چې دا ډول پانګونې، بهرنۍ پانګونې به په افغانستان کې فکر کوي د نورو پانګونو لپاره دغه د جلب لپاره څومره ګټورې تمام شي؟
دا ډول پانګونه په افغانستان کې به د نورو پانګورو د تشویق لپاره فوق العاده مثبت تاثیرات ولري. زموږ سوداګر هم د اوس په پېښور کې دي، په کوټه کې دي، په بلوچستان کې دي، د پاکستان په مختلفو نورو سیمو کې دي، په دوبۍ کې دي، او علاقمندي لري چې افغانستان ته راشي، په افغانستان کې پانګونه وکړي. څوم د سوي چې دا وي پر مخ پراته دي، په نوې برخه کې نامې ده، په دوه برخه کې هغه د زیربناو نو موجوده ده، اقتصاد د ورانور موضوعات دي. که چیرې دې دې ځمکه سوز حل سي، زه د اټمنې مې چې سوداګر په افغانستان ته راځي او په افغانستان کې بده پانګونه کوي، یعنی خپل فوق العاده مثبت تاثیرات لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوسی ارمان له لوګره پر استولې سمس کې لیکلي دي، طالبان د په اختر کې خلک په قرار پریشتي. حکمت حماس له هلمند لیکي حکومت او طالبان باید په اختر کې اور بند وکړي. عبدالصمد له هلمند لیکي د کرکټ حال څنګه ده؟ د اسجرډو پروان خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو وروسته تا تر لنډو خبرونو وروسته البته د سپورتي خبرونو لرو. په هغه کې تاسو د کرکټ په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. رئیس سای مالکوزی له ننګرهار علی کې د ورسا کانفرنس د افغانانو لپاره ډیر مهم دی. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې حکومت د لوګر د برق غم وخوري. احسان الله بارکزی علی کې افغان حکومت د ورسا په غونډه کې له پاکستانه شکایت وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. 4:30 کې شوې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو داعش قمندان په ګډون 12 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي وایان عطه الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات تیره شپه ناوخته د لاغرجوی په سیمه کې ترسره شوي دي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په تازه جګړه کې یو طالب قمندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوی دی. د سولې علي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او د دې خبرو پایلو ته هیله مند دي. د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورن کړي. د انډونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکار تخار کې ظاهرا ځانوژن کې چاودنه وکړه له داعش سره د تړاو په تور فراري و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بالتیک بحیرې پر فضا د اعتماد جوړونې د احتمال او پر روانه اونۍ کې د ناټو سره مشري سي د جزئیاتو په اړه د ملي امنیت د شورا د غونډې مشري وکړه. په داسې حال کې چې له روپۍ ټن څخه د برتانیې د وتلو پروسه دوام لري، د دې هېواد په پارلمان کې د واکمن کارګر ګوند د غړو لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره چارې پیل شوې دي. او د جونو په نوم د امریکا د فضايي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایي بیړۍ د مشتري سیارې مدار ته رسیدو وروسته خپل 15 کلن مزل پای ته ورسو.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد سي څخور.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د اسکاټلند له لوبډلې سره خپل یو ورځنۍ 50 اوره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال اسکاټلند کې ده. اسکاټلند سره یو لوبه د ورځ له کبله د نتیجې پای ته ورسېده او راتلونکي لوبه سبا چې دومره لوبه کېږي د اسکاټلند سره ده او له هغې وروسته به افغانستان د جولای په لسمه د لسمه په اوولسمه
د نوموړي په خبره د افغانستان او اسکاټلند د لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله لوبه پرون د ورښت له امله لغوه شوه. د سترهای سمی لوبډلې په کابل کې د فوټسال د روژې جام سیالۍ تلولي خپله کړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سترهای سمی لوبډلې تیر شپه د دغو سیالۍ په فاینل کې 0-0 پر وړاندې د فیفا لوبډلې ته ماتې ورکړه او تلولي خپله کړه. د ښاغلي قیومی په خبره هغو لوبډلو چې لومړی، دوهم او دریم مقام یې ګټلی هغوی ته مادي او معنوي جایزې ورکول کېږي. د روژې د فوټسال جام سیالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري په بلکې د سلور شپېته ټیمونو په ګډون پیل شوی وي او د اروپا د فوټبال جام سیالۍ په لړ کې سبا ویلز له پرتګال سره لوبه کوي. د اروپا د نړیوال فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا د کوربه هیواد فرانسې پر وخت 12:30 پیلېږي. تمه ده د فرانسې د فوټبال ټیم په نیمه پای لوبه کې د پنځمه پر ورځ له جرمني سره لوبه وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولای شي. د خبرونې په دوام به واوري چې پاکستان په سعودي عربستان کې تر سره شوی تروریستي بریدونه غندلې دي. په دغو برید کوونکو کې یو معلوم شوی دی چې د پاکستان دی. د افغانستان په اړه به په دې خبرونه کې واورئ چې د څلورو ولایتونو والیانو، د لوګر، پکتیکا، پکتیا او خوست والیانو پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي.
په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې د سولې دعوت او پیغام ومني.
نور لکور وجنې او مسلمان وجنې لاس واخلي.
افغانستان مثلا د جنگ د لارې نه حل کیږي.
راځي تیر په هیر.
سبا اختر دی او د اختر پاړه به ووري چې فیسبوک او موبایل ډیر خلک ل په اختر کې د نور خلکو ل کورونو راګرځولې دي. خو بل لور ته مو په اختر کې میلو ته لوارل مخه تیاری او خبرو
هغه کسان چې هغوی هوایي ډزې وکړي که امنیتي منصوبینو اوسېږي او همدارز هغه که عام ولسونه اوسېږي د هغوی سره به تر ټولو سخت چلند کېږي.
دا د ننګرهار یو مسول وو چې د اختر په ورځو یې خلکو ته خبرداری ورکړ چې پټاکۍ وانل وسوي. بل لور ته په خوست کې د اختر تیاریانې روانې دي.
کاراک بابا داسې نور مشهور ځایونه دي چې د ځوانان معمولا نغل ته میلې جوړوي، کنسرتونه جوړوي، ښه کش و پش جوړ کړی دی. چا خبره
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستي تروریستي بریدونه خندلي، د عربستان چارواکي وایي په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې په جده کې د امریکا کنسولګرۍ ته نږدې پرون ځانمرګی برید یو پاکستانی کړی دی. په دغه برید کې دوه پولیس ټپیان شوي وو. بل لور ته د پاکستان د پوځ مشر او صدر اعظم د سعودي عربستان بریدونه خندلي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عرب کې وروستي ترهګریز بریدونه غندلي، د عربستان د داخله چارو وزارت وایي د هیواد په جده ښار کې امریکا قونسلګرۍ ته سیرما د ځانمرګي برید بریدګر پاکستانی و. یاد وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په جده کې امریکا قونسلګرۍ ته نږدې برید پاکستانی وګړي عبدالله ګلزار کړی چې له تېرو 12 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې میشتو او د موټر چلوونکي دنده یې ترسره کوله. د دوشنبه په ورځ جده کې په دغه ځانمرګي برید کې دوه پولیس ټپیان شوي او یوازې بریدګر پکې وژل شوی و. په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې دا برید په داسې وخت کې وشو چې امریکا په همدې ورځ د خپلې ازادۍ ورځ لمانځله. د کورنیو چارو د وزارت د وینا له مخې ګلزار خان د 1971 میلادي کال د سپتمبر پر 15 پیدا شوی چې دا مهال له خپلې کورنۍ سره یو ځای سعودي عربستان کې میشتو. که څه هم پاکستانیو چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي له پاکستان سره د هیڅ هغه چا تړاو نشته چې د سعودي عربستان په ترهګریزو بریدونو او تاوتریخوالي کې لاس لري. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او له سعودي ولس سره د یووالي څرګندونه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سې شمې پر ورځ د خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې د ترهګریز بریدونو غندلي او د خوشنۍ څرګندونو تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د غم په دې ګړی کې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا او امنیت ته ژمن دی. پاکستان په دغه خبر پاڼه کې یو ځل بیا تکرار کړی چې دا هیواد ترهګري چې هغه په هر بڼه او شکل وي په کلکو ټکو غندي. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف بیا د دغه ترهګریز بریدونو غندلو تر څنګ د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی او وایي چې اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر ضد متحد شي. په عین حال کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم په سعودي عربستان کې د ترهګریز بریدونو د غندلو تر څنګ د هیواد دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې پاکستان له سعودي عربستان سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. تیره ورځ په سعودي عربستان کې د ترهګرۍ درې پېښې وشوې چې لومړی په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې او وروسته هغې مسجد نبوي ته نږدې ځانمرګي بریدو چې د پولیسو په ګډون پکې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. تر دې مخکې په 2004 میلادي کال کې هم په جده کې د امریکا په قونسلګرۍ ترهګریز برید شوی و چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي وو. دا یادونه وړ ده چې په سعودي عربستان کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه اوریدل شي. خوس چین ته مخه کوي. د چین په جنوب کې پلانجمن سمندرګي کې د پوځي تمریناتو په درشل کې وی مشهور چینایي ورسپانې نن خبرداري ورکړ چې چین د هر ډول پوځي مقابلې لپاره چمتو دی. د چین دا خبرداري یو اونۍ مخکې له هغه ورکول کیږي چې د ملکیت پر سر د اختلافاتو یو نړیواله محکمه ټاکل شوې د چین او فلیپین ترمنځ د دې شخړې په اړه حکم صادر کړي. دا اوبه چې پر سر یې شخړه ده د آسیا پولو یې وچه کې د تایوان، فلیپین او برونای هیوادونو له پولو سره لګېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
د چین څخه خبریدونکي ګلوبل ټایمز ورسپانې ویلي په دې شخړه کې د امریکا لاسوهنې مازې له نوره هم پیچلې کړې. ورسپانه وایي واشنگټن دوه جنګي بیړۍ د چین د جنوب سمندرګي په څنډو کې سایپر ځای کړي. ورسپانې د امریکا متحده ایالات تورن کړي چې په لانجمنو اوبو کې زور ښودنه کوي. د چین د مشهوري ورسپانې ویلي هیواد باید د ګواښونو په وړاندې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. ورسپانه زیاتوي پیکنګ هیله مند دی چې دا کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي، خو دا هیواد باید د هر ډول پوځي مقابلې لپاره هم چمتو اوسي. څو هیوادونه د چین پر جنوبي سمندرګي کې د ملکیت ادعا لري. په دې اړه وروسته لاغې ترنګلتیا زیاته شوه چې چین په دې اوبو کې د پوځي هوایي عملیاتو لپاره د ځینو تاسیساتو د جوړولو په هدف مصنوعي ټاپوګان جوړ کړل. چین چې د دې هیواد په جنوبي سمندر کې د امریکایي ځواکونو پر غزمو غوسه دی. وایي د چهارشنبه په ورځ پوځي تمرینات پیلوي چې د دې هیواد د دفاع وزارت ورځنی پوځي تمرینات بللي. خو دا پوځي تمرینات په حق کې د نړیوالې محکمې له هغې پرېکړې وونه مخکې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده د دې لانجمنو اوبو په اړه یې وکړي. فلیپین پر دې اوبو د ملکیت دعوه نړیوالې محکمې ته وړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر ویلي حقیقت دا دی چې هیڅوک شخړه نه غواړي، هیڅوک نه غواړي چې دا ستونزه په زور زیاتي تمامه شي، او هیڅوک شخړه نه غواړي. خو پیکینګ د هاګ د محکمې په غونډه کې ګډون نه کوي او په غیر مستقیم ډول ویلي چې د هاګ د محکمې پریکړه به ونه مني. ویل کېږي هر کال د هغه سمندري تجارت له لارې چې له دې لانجمنو اوبو تیریږي 15 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو والیانو د کمکی اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو د سولې او روغې جوړې ژغ کړی دی. دوی له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې باعزت ژوند ته راستانه شي او نور خلک هم سوکاله او باعزت ژوندانه ته پرېږدي. د خوست، پکتیکا، پکتیا او لوګر د ولایتونو والیانو ټینګار وکړ چې د افغانستان روانه کشاله له سولې او خبرو اترو پرته بل حل لاره نه لري. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر د ولایتونو والیانو د کوچنی اختر په ویاړ د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. دوی ویلي چې د افغانانو د ژوند څو لسیزې په جګړو کې تیرې شوي او معلومه شوي چې جګړه د افغانانو د رواني کشالۍ حل لاره نه ده، بلکې د جګړو افغانانو ته یوازې وژنې او ورانۍ په میراث پرېښي دي. خوست والي حکم خان حبیبي په خپل اخترس پیغام کې د وسلوالو مخالفینو غواړي چې د افغان حکومت د سولې بلنه ومني او وانی که شادی په سوره ایزه توګه د خبر الله ری حواری.
زیو زلبیا د دغه فایز او برکت نه دکې ورځی په مناسبت ټول وسلوالو مخالفینو غکوم چې خپل وسلی پریږدي او د خپل ګران هیواد د جوړولو لپاره د سولې دعوت او پیغام مانی او د سولې په ټغر د خپل ګرانو هیوادوالو سره کینی.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا په خپل پیغام کې له وسلوالو د آبادی او پرمختګ د مفکوري د خپلولو او لشتمنو خلکو به وځو سره د مرستو غوښتنه کوي.
زه په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم چې د بختور ورځو په احترام دي نور له جګړو، نور وجنې او مسلمان وجنې لاس واخلي، نور دې په خپل ولس او خپل هیواد باندې ورحمي، د وجنې او ورانې پر ځای دې د پرمختګ او آبادۍ مفکوره خپل کړي. همدارز می دی یو مسلمان او افغان په توګه سوداګرو ته پیغام دادی چې د اجر او ثواب په نیت دې په دې کم کې اختر کې د بیوزلو کورنیو، کندو او یتیمانو لاسنیوي وکړي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خپل پیغام کې وایي چې وسلوال خپلو کورونو ته په راستنېدو سره ابرومندانه ژوند پیل کړي. الیاس وحدت وایي وسلوال د جګړو په دوام سره ځان او خپلو کورنیو ته ښه راتلونکی نشي موندلی.
د دولت په وسلوال مخالفینو باندې غږ کوم چې د افغانستان مسله پیچلې مسله ده، د جنگ د لارې نه حل کیږي. په جنگونو کې زموږ لسیزې تیرې شوې دي. د دې مسلې د حل یوازنۍ لاره ورورولۍ کې ده. زه په دوی باندې غږ کوم چې همدې منطق ته راشي، همدې معقولیت ته راشي، په دې وطن کې ابرومندانه ژوند وکړي.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی هم په خپل اخترس پیغام کې جګړه د وحشت ځانګړتیا او مینه د مدنیت نه خیاده کړې ده. د ټولو افغانانو غوښتي چې په خپل فردي، ټولنیز او سیاسي ژوندانه کې سوله او مینه د ژوند اصل وګرځوي.
مینه د وحشت ځانګړتیا او مینه د مدنیت. نو موږ د افغانانو په توګه باید مدنیت د خپل فردي، سیاسي، ټولنیز او حتی نظامی ژوند اصل وګرځو. راځئ تیر په هیر او په ګډه له اختر څخه په الهام د ټوپک په ځای قلم، د وینې په ځای مینه او د ماینونو پر ځای ګلونه پله.
د افغانستان د څلورو سویل ختیځو ولایتونو والیان داسې مهال د کوچني اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې وسلوالو ته د سولې بلنه ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د اوږدو مذاکراتو پایله لا نه ده معلومه شوې. وسلوالو طالبانو په پرلپسې توګه د بهرنیو ځواکونو تر شتونه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو اترو انکار کړی دی. خو افغان حکومت د دې هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا او همکاري مهمه ګڼي.
د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست والیانو پر طالبانو ژغ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده، سولې ته دې مخه کړي. د ننګرهار چارواکو په جلال آباد کې له ولسوالانو د اختر په ورځو کې ځینې غشتنې کړې دي او همدارځې پر ولس ژغ کړی دی چې له پټاقیو او چاودیدونکو موادو څخه ډډه وکړي او استفاده ترې ونه کړي. شاه محمود شینواری له جلال آباده له نور تفصیل سره.
د ننګرهار امنیتي او ولایتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د کوچني اختر پر رسیدو سره د جلال آباد په ښار او ټولو ولسوالیو کې د ولسونو د ژوند د تامینولو په موخه ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. د ننګرهار امنیت قومندان زړور خان زاهد وایي ټولو ولسوالیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ټول قدرت او توان څخه ګټه پورته کړي تر څو د اختر په ورځو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي.
په مرکز ولسوالیو کې ټول امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړل شوی چې خپل ټول امکانات په کار باندې واچي تر څو پورې د ننګرهار صلح دوست ولس دغه د خوشحالۍ شپې د امن په فضا کې تیرې کړي. هم په تلاشیانو کې، چک پوینټو کې، مرکز کې، ولسوالۍ کې، داخلي او خروجي دروازو کې.
د ننګرهار ولایت وینا تولا خو ګنې وای د دې په خاطر چې اختر د امنیت په ډاډمنه فضا کې تر سره شي د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ټولو ولسوالانو او د ولسوالۍ امنیتي مسولینو ته امر کړی چې هیڅوک د اختر په شپو او ورځو کې له ولسوالۍ څخه بل ځای ته نشي تللی او باید د خپلې ولسوالۍ امنیت خوندي کړي.
نظامی شورا د پریکړې پر اساس ولسوالانو ته دنده ورکول شوې ده چې دوی د نیکمرغه کوچني اختر په شپو ورځو کې دوی په ولسوالیو کې پاتې شي او هیڅ ولسوال حق نه لري چې د ولسوالۍ نه بهر اوسېږي. د اختر په ورځو کې به دوی هلته اوسېږي. همداراز امنیتي منصوبین چې په ولسوالیو کې دي دوی به د نظامی شورا د پریکړې پر اساس د امنیت ساتلو په موخه خپل منصوبین هم په ولسوالیو کې اوسېږي.
نوموړی وایي ولایتي ادارې د یوې بلې پریکړې پر اساس د اختر په خوشحالیو کې پر هوایي ډزو او پټاکیو بندیز لګولی او زیاته کړې ده که هر چا د دوی له پریکړو سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره کیږي.
په دې کې پریکړه شوې ده هغه کسان چې هغوی هوایي ډزې وکړي، ځکه د هوایي ډزو له امله زموږ د اختر خوښۍ کیدلی شي په غم هم بدل شي. هغه کسان هغه که امنیتي منصوبینو اوسېږي او همداراز هغه که عام ولسونو اوسېږي، د هغوی سره به تر ټولو سخت چلند کیږي، خصوصا امنیتي منصوبینو اوسېږي یا په نظام کې اوسېږي. ښایي د پریکړې پر اساس د هغوی دندې هم وزن ډبل شي.
د ویلو ده چې د ننګرهار امنیت قومندانۍ له تېرو څو ورځو راهیسې په ښار کې د پلاستیکي ټوپکو د راټولولو کمپاین پیل کړی و چې د ښار ټولو ناحیو او نږدې ولسوالیو نه پراخ پلاستیکي وسلې راټولې او وسوځول شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې بیا په منځنۍ سپه دولس شپږنوي آشنا راډیو نیولی شي. انګیرنې دا دي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د دوی د ټولنیزو اړیکو رنګ ته بدلون ورکړی. د دوی په وینا اوس مهال په اخترونو کې د تګ راتګ ځای تر ډېره انټرنیټ، موبایل او د ټولنیزو شبکو له لارې پیغامونه نیولی. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صافی په راپور کې.
د ساینس او ټکنالوژۍ وروستیو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدله کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوسمهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمېر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپل دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول سہولت را پیدا شوی. هغه ځکه چې کله موږ لمانځنه راشو نوملې په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او نږدې دوستانو ته چې موږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل د لارې میسجونه ورته لیږو، څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک کې را سره وي. نو موږ کولای شو په دوه ساعتو کې یا درې ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو، مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته.
سابق میرفتیم د روزایی را خانه دوستات، حال از طریق انترنت، از موبایل، دکان یا در خانه می باشید و تماس بشید. مبارک خوب هستی، بخیر هستی.
سره له دې چې په تیر کې د اخترونو په ورځ به خلک د یو بل کورونو ته ورتلل او خپل دوستانو او خپلوانو سره به لیدل، خو اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ ورځ تر بلې د بدلون په حال کې دی او د نوې ټکنالوژۍ اغېزې د اخترونو په ورځ په وضاحت لیدل کېږي. اوس پوښتنه دلته ده چې ولې خلک نه غواړي چې د اخترونو په ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو کورونو ته لاړ شي. یو شمېر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي لا هم صمیمیت شته، خو د یو شمېر ستونزو له وجې تر ډیره نتوانیږي چې له نږدې خپل دوستان وګوري. د کابل ښار اوسیدونکي عزیز احمد آزادی رادیو ته وویل چې له امنیتي پلوه د ډاډ نشتون یو له هغو دلایلو دی چې خلک نشي کولی د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو ته لاړ شي.
نشو کولی چې د دوستانو پوښتنې ته ورشو، ځکه چې امنیت ښه نه دی. کله چې جومات ته ځو، زموږ زړه په اندېښنه کې وي چې خدای مکړه کومه چاودنه او انتحار ونه شي. له همدې امله نشو کولی چې په اخترونو کې خپلو دوستانو کورونو ته ورشو.
لبلې خوا، یو شمیر پخوانی مشران بیا وایي چې د اقتصادي نیمګړتیاو تر څنګ چې اوسمهال خلک ورسره مخ دي، هغه مینه چې پخوا د خلکو ترمنځ وه د راکمېدو په حال کې ده. دوی وایي اوسمهال د اخترونو لمانځل د تیر په څیر رنګ او شور نه لري. مولوي عبدالظاهر صدیقي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
پخوا چې کوم د خلکو په منځ کې هغه په ټولنو کې کوم محبتونه او کوم مینه وي، اوس ډېرې کمې شوې دي. پخوانی د هغې تکلفات نو ساده طریقه هغوی دا وه چې هغه څوک چې په لارو کې به ولیدل هغوی ته به نور چې به کورونو ته به ورتل، حتی لرې لرې بانډو کلو ته به د مشرانو ته دارنګې د سپینګیرو ته هلته به ورتلل او دا الفاظ به ورته ویله په مبارکۍ کې چې تقبل الله منا و منکم، چې الله پاک د ستاسو نیک اعمال هم قبول کړي او زموږ نیک اعمال هم قبول کړي، چې دا د یو محبت ډېر ښه اظهار و.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې د اخترونو په ورځ د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل د یو بل ترمنځ مینه زیاتوي او اړیکې پیاوړي کوي، خو ټینګار کوي هغه کسان چې نشي کولی د خپلو دوستانو کورونو ته ورشي، د انټرنیټ او ټلیفون له لارې پیغام استول اړین دي.
د موبایل او انټرنیټ له لارې په کابل کې د اختر مبارکۍ زیاتې شوې دي او سبا اختر دی، خو په خوست کې هم خلکو د اختر د لمانځنو لپاره وارد مخه تیاریانې نیولې دي او امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی دی خلکو ته چې سخت تدابیر نیولې دي بې غمه دی خپل اختر لمانځي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست جنکی او ځوانان وایي چې کوچنی اختر ته یې پوره تیاریانې نیولې او دوی هیله لري چې د اختر شپې ورځې به په امن او خوشحالوي کې ولمانځي. دوی زیاتوي ډېریو ځوانو ملګرو یو ډول لباسونه کړي او د اختر د لمانځنې لپاره د میلو په ګډون ځانګړي پروګرامونه لري. یو تن خوستی ځوان لاهور عابد وایي، که څه هم اختر په سخته ګرمۍ کې راغی، خو ځوانان ورته خوشحاله دي او د دوستانو کورونو همدارنګه میله ځایونو ته د تګ پروګرامونه لري.
سم کې راغی خو بیا هم ځوانان خلکو ته خوشاله دي. معمولا ځوانان او جنکی د ځان لپاره سامانونه اخیستې دي، په ځان باندې خواري کړې ده. کاراک بابا داسې نور مشهور ځایونه دي چې د ځوانان معمولا هغلته میلې جوړوي، کنسرتونه جوړوي، ښه کش و پش جوړ کړی دی. چا خبره
د ډاکټر صدیق الله په نوم د خوست یو اوسیدونکی په اخترونو کې د خوستوالو مشهور خواړه داسې یادوي.
د اختر په ورځو کې د میلو پوره پروګرامونه لري. دا ټول په ګاډه وز سره ټولیږي، هغه ګرځي کلیو ته ځي، خپلوانو کرسي و بل کور ته ځي. اولته ډنډکای پخوي چې موږ ډېر یو مشهور خوړه دي چې خوستول د میو وریژه وی تیاری.
د زاهد الله په نوم یو تنځوان وایي چې د دوی د ملګرو و کسیزې ډلې ټولو په یو ډول لباس او سپلې کړي او د اختر پښپو ورځو کې د وی خي ملي پلان لري.
موږ ولا شپې ګونه پر مرګلې ټول لباس هم یو شی کړه، د جمعې سپلې هم یو شی کړه، د بل عید په سره ما پنځمه بچته ملي ته ځي.
بلخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اختر پښپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. خوست امنیت قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وایي چې د خلکو د ښه امن لپاره د دوی لخوا پلان ترتیب شوی او ټولې پوځي ادارې په پوره همغږۍ کې د پوځي احضاراتو په درشل کې دي.
پولیسو او په مجموع کې د خوست ولایت ټول امنیتي ځواکونو د اختر د شپو ورځو لپاره په ګډه سره امنیتي تدابیر نیولې دي، امنیتي پلان هم جوړ کړی دی ترڅو وکولی شي په ټول خوست کې امن نظم امات تامین وي او خوستیان د خپلو فامیلونو خپلوانو سره خپلې د اختر شپې ورځې ولمنځي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د اخترونو لمنځونه د مرکز له عیدګاه او خارج جوماتونو سربیره د خواوشه دېرش لویو او وړو قومونو په عیدګاهو کې ترسره کیږي. خوستوال هم د اختر له لمنځونو وروسته یو بل ته اختر مبارکۍ ورکوي او بیا ډېری خلک په خپلو پلرنه هدیرو کې د خپلو خپلوانو قبرونو او مزارونو ته ورځي او د هغوی ارواو ته دعاګانې کوي او خپلو مړو ته د خدای له درباره مغفرت او بخښنه غواړي.
په خوست کې خلکو اختر ته تیاریانې نیولې دي. نن د روژې وروستۍ ورځ ده او په کندهار کې ځینو ته تر اختر روژه شوه. هغو بېوزلو ته چې د مهمند په نوم په شخصي روغتون کې د هغوی درملنه وړیا کېده. صادق رښتینی له کندهاره له نور تفصیل سره.
د محمد رښتون اداري مسول ډاکټر اسمت الله سیدی وای چې د روزې د لومړی میچ څخه راورز رښتون ته تر 1500 زیات ناروغان ورغلي چې دوی پار برخه کې درملنه کړي. د سیدی په وینا په تیرې یو میاشت کې په رښتون کې د بېوزل خلکو 1500 بیلابیل ډول وړیا عملیاتونه سوي.
محمد رختون د نور کلو په پرتله ستاسو کالم د ځینې خدمات وړیا کړی دی. هغه کې مثال عملیاتونه دي، غاینی اړوند ولادتونه دي، هیمودلایسیس دی، فیزیوتراپی ده، او عجله څنګه ده. په عملیاتو کې جراحي عملیاتونه دي، جراحي عمومي دي، اورتوپیدي دي، او د ګوشګلو عملیاتونه دي چې دغه وړیا سوي دي.
د محمد رښتون مشر او ملي سوداګر حاجي محمد صدیق مومن وایي چې د روزې پرته په نورو عادي ورځو کې هم تر ډېره کوشش کړي چې د غریب خلکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
دا په دې خاطر مو ټول خلک خوران نږدې ولسوالۍ کې ډېر در بدره بېچاره خلک دي چې هغه په میاشتو میاشتو انتظار کوي چې موږ هر کال د شبخانه وکړو. دا هغه خلکو لپاره ده چې هغه ډېر مشکلات سره مخامخ دي او ډېر غټ عملیاتونه چې د نورو بهرنیو ملکو وس نه لري، دوی بېچاره خلک پلې راځي. روژې په میاشت کې عمومي مور کېږي، هغه د ښار د خلکو او د ولسوالۍ خلکو لپاره حتی د نورو لیرې ولایتو سره هم خلک راځي.
د کندهار او ګاونډیو ولایتونو ډېری ناروغان په شخصي روغتونونو کې د امکاناتو د نه موجودیت په وجه د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته ځي. خو هغه کسان چې په محمد روغتون کې وړیا عملیاتونه سوي د روغتون د خدماتو ستاینه کوي.
معلومات مریض سوی دی کم د اکس تونه و راخیسی دی مقصد ملاتونه و کلی دی مایناتونه و کلی دی واجه دی دیگر عرفا چی کلی کم پیسا کم چه ما سنه دی اخیستی
زم محمد حسان دی همین ملیه پر اغلی اما دلتا محمد رسول دی پکندار که رکسر عبدالقهار این عملیات را وکی دی چوری مریضی میوان نو آقا مریضی میبیا در دیر وقت زب باشتا و ما در مریضی سخیر بازا و ما دیم عملیات را وکی آقا نیا بزن زده آقا هم موت وکی مثال پیسو و نینا دی کریه مورد دی سدیر خوشحالی انشاءالله جمعه خدمت دیر شد و خونی وکیه
پکندار کی محمد رفتون هر کار در روشه در مدی میتی چه بیا در روشه در پای پوری مومی جرائی عملیتون دستور و عملیات او نور خدمات لکه در بستر و تاک او امبولانس کوریاتو که دخل در خدمات مومی.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستوي تر رسیدلې په دې خبري مجله کې مو مهم موضوعات داو چې د افغانستان مشانو جرګه تمه لري چې حکومت د ناټو مهمې غونډې ته پوره چمتووالی نیولې وي. د ناټو د مشانو دوه ورځنۍ غونډه د جمعې او شنبې په ورځو د پولنډ په مرکز وارسا کې جوړې شي. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې افغان ځواکونو ته ایم ایس ایف وی درانه زغروال موټر ورکړي. د الیکوچی نړیوال شرکت غواړي په افغانستان کې شپږ فابریکې د 350 میلیونه ډالرو په پانګونه جوړې کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستي تروریستي بریدونه خندلي دي. په جده کې د امریکا کنسولګرۍ ته نږدې پرونی ځانمرګی برید د عربستان د تحقیقاتو له مخې یو پاکستاني کړی. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلې یوه سندره د شمشاد زرنان په خوښه سره اورو.
ګرځي لګ